د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي، په روان 2023 کال کې 3.2 میلیونه افغانانو چې 2.3 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.2 میلیونه ماشومانو او د هغو کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د دې سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو 6% کزوام ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په می میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 1 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 1.3 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړني نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.5 لک کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 500 000 ډیرو کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي. د لوګر له مسایناک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړی چې لمسینه کان څخه ترلاسه شوي 1.14 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې په دغو ترلاسه شوو آثارو کې سفالي لوښي او همدارنګه تیلي څراغونه او څرخني شامل دي. په مسینه کان کې د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سی لخوا پیل شوې دي. د دې کان د استخراج تړون په 2008 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شو، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله ځنډ سره مخ شوي دي. پاکستانی سوداګر وایي وسله والې ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایاله د سوداګرو ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل، داسې سوداګر به نوي چې پاکستانی طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نوي کړی. نوموړی زیاتوي په خبره پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندي شوي او یا پنجاب ته لیږدول شوي دي. امریکا متحده ایالاتونو په انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسولیت پر ایران وراچولی. د امریکا د متحده ایالاتونو اطلاعاتي سرویسونو ویلي د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ترامپ هم دارنګه د دیموکراتانو د نوماندې کاملا هارس د ویب پاڼې د هکولو مسولیت په ایران پورې راجع کیږي او هغوی لا هم هڅې کوي چې د دوی پاڼې هکړي. شاوخوا 10 ورځې مخکې د ډونالد ترامپ یوه پاڼه هک شوې وه چې ځینې اسناد افشا شوي وو. اخوا اف بی آی او څو نور اژانسو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي ایران د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو د پاڼو د هک کولو په لټه کې ده او دا د ایران د مداخلې د یوې لا پراخې پروسې برخه ده. د امریکا څخه بل خبر ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویل دیموکراسي باید وساتل شي. یو تاکلن بایدن چې بیگانه وخت د امریکا د دیموکرات ګوند په ملي مجمع غونډه کې غږیده له تود هرکلی سره مخ شو. د دیموکراتانو دغه لویه غونډه په شیکاګو کې پیل شوې. د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس وویل چې دیموکراتان باید د تل د جو بایدن منندوی واوسي. تمه ده د دیموکراتانو په دې ملي غونډه کې کاملا هاریس په رسمي توګه د دغه ګوند لخوا ولسمشرې ټاکنو ته کاندید شي. هاریس وروسته له هغه نوماند شوه چې جو بایدن له کاندیداتوري لاس په سر شو. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د بند امیر او مس عینک ټیمونه سره لوبه کوي. د بند امیر ټیم په لومړۍ پاڼۍ کې بیټنګ انتخاب کړی دی او تر دې دمه یې په 1400 اوورونو کې 2 لوبغاړي لاسه ورکړي او 2 نوي منډې کړي. حشمت الله شهید 40 ناسوزېدلې او کریم جنت 1 منډې کړي دي. د مس عینک لوبډله بیا په 5 ټیمونو کې اول او بند امیر دویم مقام لري.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیگ ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پر راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همدالکې نه یې خوښه. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً هم داسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمنه ورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پېږي، ډېر خو نه پېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همدالکې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې موږ د ښځو او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم ډېرې پېښې سوې چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دي. هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم سوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یاول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم، باید هلته ورکړل سي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي. هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفي د پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډیر غلط کار ده. کچېره دوی اوله کې خبره وو کی هغه بیا غټ سی هغه یاد یالک سی هغه جلین خوخه نه یاد جلی هغه لکوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چی دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی به ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي. هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي چې زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې یا هغه ماشومتوب نه د چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آیندهیې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل همغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي بهر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یي دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل داغه سرنوشت سره مخامخ سوی وه زما خپله خورکۍ وه زما د